په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه ستا خبری غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان سره سره د سیمې نړۍ نه راپورونو تفسیر لرو. خړومبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
سرټکی په کوټه کې 14 درې کسان وژلي او 25 ټپیان کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین امکان څرګند کړی چې پاکستان او هند په 2018 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې پارپای ټولن کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و، له ټولنې د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. په کوټه کې 14 درې کسان وژلي او 25 ټپیان کړي دي. پولیس وايي 14 نن غرمه پالمو چوکي له دکان سره نږدې سويده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکو مشال ریډیو ته ویلي 14 دونکو ټوکی په موټرسایکل کې شودل سوي وو. وژل سوي او ټپیان ټول ولسی وګړي دي. دا نه د معلومه چې د برید هدف څوک او نه هم چا مسولیت په غاړه اخیستی دی. بلخوا د هزاره ډیموکراټک ګوند مشر عبدالخالق هزاره ورور عبدالعلي هزاره چې د زیارت ورسره سوسوي کور ته رسیدلې دي. نوموړي نامعلومه کسانو له ریګل پلازې وړي خو د تښتولو او بیا د خوچ کېدو علت یې لا نه دی معلوم. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د ګوند ویان نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست دایرولو وروسته خبر اعلان تول. دوی د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو انتظار وکړ، خو اخر مجبور سو چې انتخابات کمیشن او عدالت ته ولاړ سي. تر دې مخکې تر ماښام د پیپلز ګوند تر غونډې وروسته په بیان کې راغلی ول چې دوی به هم نه یوازې انتخاباتي کمیشن ته ځي، بلکې د وزیر اعظم شتمنو او اصلي صورتحال معلومولو لپاره به د اعتصاب قومي ادارې تم ځي. د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ کې د غونډې د ګوند په غونډه کې پریکړه سوي وه، خو د پاکستان وزیر اعظم دفتر یا وفاقي حکومت د تحریک انصاف او پیپلز ګوند اقدامات په اړه لاس نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندي له پاکستان غوښتي چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. د نوشار مشر تېر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبر اعلان تول. د غوښتنه له چارواکو سره سره له ولس هم کوي.
My appeal is that not only to the authorities but
دی وایز ما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم دادا چې پر دې و پوهیږي چې افغان کډوال ترهګر نه دي. که په دوی کې ځنې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وشي.
ګراندې تېر ورځ نو شرط هم اولاړه والته د انجنونو یو سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالی او تخنیکی مرستو پرانیسته وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر امکان څرګند کړی چې په پاکستان او پچی پاکستان او هند په 2018 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. په تاشکند کې د شنګهای سازمان سرمشریز د وینا پر وخت نوموړی ول د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره باید وړ هیوادونه هرومرو ټاکل شوي معیارونه پوره کړي. ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې هند او پاکستان ته به شای په راتلونکي سرمشریز کې چې ټاکل شوی ده په 2018 کال د جون په میاشت کې به په قازقستان کې کېږي پوره غړیتوب ترلاسه کړي. د پوینا د ایران د غړي جوړېدو په مخ کې نور هیڅ ډول خنډونه پاتې نه دي. د شنګای اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزه د چهارشنبه ورځې پیل شوی چې په سیمه ییز امنیت او د افغانستان وضعیت بحث کیږي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی نن سرمشریزه ته وینا کوي. تر دې وړاندې نوموړي د تاجکستان ولسمشر، د ترکمنستان او د قازقستان ولسمشرانو سره هم لیدلی وو. په افغانستان کې د ناتو ائتلاف غوښ ملاتړ ماموریت وایي اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسوالې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناتو ویاند جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبر اعلان تول.
What we have kind of found though is
موشه څرګنده شوې چې داعش دلته د خپل تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډیر امکانات او زمينه نه لري. د بیلګې په ډول موشه څرګنده شوې چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ. د داعش په وړاندې ودرېدل نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
کلولند ځکه په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو اسلامي دولت ډله وځپل او نفوذ یې له شاوخوا لس ولسوالیو څخه دوه یا درو ته رامحدود کړ. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و، له ټولنې د وتلو په کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي شاوخوا 25% خلکو له ټولنې څخه د وتلو او 48% د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنه کې د پاتې کېدو په کې رای ورکړي. د رای راتلو وروسته ډیوډ کیمرون د استعفا اعلان وکړ.
د وای برتانوی ولس د مختلف لار خپلولو په اړه ډیر سپینه پریکړه کړې ده. هم دې ته په کتو زه فکر کوم هیواد د نوي مشرتابه ته اړتیا لري چې د ولس ټاکلي سمت ته بوزي. د وزیر اعظم په توګه چې زه هر څه کولای شم پر راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به یې وکړم چې د هیواد کښتۍ پر مخ یوسم، خو زه فکر کوم چې دا زما لپاره مناسبه نه ده چې نور د دې کښتۍ کپتان یا چلوونکی پاتې شم.
بلخوا جرمنی ویلی چې د برتانیې له ټولنې څخه د وتلو موضوع بحث کولو په لړ کې به د اروپای ټولنې بنیاد ایښودونکي هیوادونو بهرنی چارو وزیران سبا له غونډه کوي. د ناټو سیکرټري جنرال جان سټولټنبرګ نن ویلي چې د ریفرنډم سربیره به هم برتانیه د ناټو د اتحاد برخه وي او پر حیثیت به هیڅ اثر پرې نه وځي. د سکاټلند مشري وزیر نیکولا سټیجیون نن ویلي چې له اوسني ریفرنډم سره زیات امکان دا پیدا شوی چې شایي سکاټلند هم له برتانیې څخه د خپلواکۍ اخیستو یا نه اخیستو په اړه داخلي ریفرندم وکړي. د شام اپوزیشن عمومي ډلې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د روس لخوا د کلسټر بمونو په بیا بیا د کارولو تورونو پلټنې وکړي. د شام اپوزیشن د مذاکراتو عالی کمیټې منتظم ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونته په پرونی استول سویل کې ویلي روسي هوایي ځواکونو په بیا بیا د شامي وګړو وژلو، ژوبلولو او ویرولو لپاره اورین او خوشي بمونه کارولې دي. په لیک راغلي د دې بمونو کارولو لښت لږه لس پیښې سبسوي دي. په لیک راغلي روسي د مشخصه روایتي وسلو کارولو کنونشن او نړیوال بشري حقوقو سرغړونه کړې. په اورین او وسلو کې داسې مواد کارول کېږي چې له کار رول سره شان یا خلک سوځي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراجیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.26 روپۍ او 23.68 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.83 روپۍ او په 23 روپۍ او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 292 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال ته موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور کې باران وی او په کوټه او بنو کې آسمان شین وی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19 ډیګری سینټیګریډ وی.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورید. پیپلز پارټي او تحریک انصاف پریکړه کړې چې د پاناما اسناد په معاملې کې به له انتخاباتي کمیشن سره رابطه کوي.
هم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کیونکہ ٹی او آر ناکام ہو چکے ہیں.
په برتانیې کې د ریفرنڈم نتیجه ښایي چې برتانوي وګړو د اروپایي ټولنې نه د وتلو په حق کې رائے ورکړې ده.
The British people have made a very clear decision to take a different path, and as such I think the country requires fresh leadership to take it.
او یو غیر سرکاري ادارې په خپل راپور کې ویلي په قبایلي سیمو کې وسوم ګڼ شمیر سکولونه وران پراته دي.
دې د بهاله د پاره یا د زموږ چې کوم منتخب نمائندگان دي د دوی سوچ او فکر نشته د دې طرف ته چې موږ په تعلیم باندې کار وکړو یا د زموږ د بچو سوال دی یا د بچو مستقبل دی.
د سیمونو نه هم راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زمونږ وډومبه موضوع د پاکستان سیاسي صورتحال. د پاکستان د مخالفو ګوندونو دوه لویو پارټیو یعنی پیپلز پارټي او تحریک انصاف پریکړه کړې ده چې د پاناما اسناد په معاملې کې به له انتخاباتي کمیشن سره رابطه کوي. پیپلز ګوند تیر مخام تر غونډې وروسته په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاناما اسناد په اړه خپل دریز نه بدلوي. تفصیل له اسلام آباده رفت انجم راکړي.
درخواست تحریک انصاف غړي یاسمین راشد په مدیت کې جمع کړې شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې یاسمین راشد وویل چې موږ ته د وزیر اعظم خلاف مهم ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې کوم تر لاندې وزیر اعظم نااهله کېدای شي. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند ویا نعیم الحق وویل چې حکومت په ضابطه کارو جوړولو کې ناکامه شوی دی، نو موږ اوس مجبور شو چې د عدالتونو دروازې وټکوو.
زموږ دا خیال دی چې اوس هغه وخت راغلو ځکه چې ضابطه کار ناکامه شو او اوس وخت راغی چې موږ د عدالتونو لار خپله کړو. موږ ته د دې خبرې پوره احساس دی چې الیکشن کمیشن کې دا وخت د سلور غړو کمې دي، خو موږ تم لرو او چیف الیکشن کمشنر ته اپیل کوو چې کل دغه کسان راشي نو دا کیس تی ووري دي شي، ځکه چې د وزیر اعظم خلاف زمون کیس مضبوط دی.
نواز شریف صاحب کی نااہلی کے حوالے سے وہ بہت مضبوط ہے.
دا اپوزیشن ڈلی یو غټ ګوند پیپلز پارٹی لخوا هم جاری کړی شوی بیان تر مخه دوی د وزیر اعظم د نااہلی خلاف وقامه احتساب اداري او الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کولو او د ضابطه کار کمیټې د پریخودو فیصله کړې ده. د زیارت پر ورځ پیپلز پارٹی لخوا دا بیان په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته جاری شوی وو. بیان زیاتوي چې د وزیر اعظم د نااہلی او احتساب په اړه به درخواستونه زر تر زره جمع کوي. د غونډې نه وروسته د پیپلز پارٹی سینیټر او د ضابطه کار کمیټې غړي اعتزاز حسن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د اپوزیشن لخوا په ضابطه کار حکومت لپاره ډېره نرمي وښودل شوه، خو حکومت په ضابطه کار جوړولو او د پاناما اسنادو په صحیح توګه پلټنو کې څه دلچسپي نه اخلي.
مونږ وزیر اعظم له دا مقرر کړی و چې د پاناما اسنادو د راتلو نه پس خپل ځان او خپلې کورنۍ وضاحت وکړي، خو حکومتي غړي وایي چې تاسو ولې د وزیر اعظم نامه منځته راوړئ. خو وزیر اعظم خپل دوه ځل قام ته په خطاب کې او یو ځل په قومي اسمبلی کې ویلي و چې پاناما اسنادو کیس کې خپل ځان احتساب ته وړاندې کوي. اوس زما کوشش به دا وي چې ټول اپوزیشن په یو ځای وي او ټولې فیصلې به د اپوزیشن په متفقه مشاورت کېږي.
بہت سارے فیصلے ہوں گے.
تو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقی حکومت دی پیپلز گن اور تحریک انصاف دے اقدام پڑا لسن ندی ویلی. رفت انجم، مشال ریڈیگو، اسلام آباد.
اوس ورځو برطانیه ته، په برطانیه کې د جون د 23مې ټول پوښتنې نتیجه ښایي چې برطانوي وګړي په د اروپایي ټولنې نه د وتلو په حق کې رائے ورکړې ده. د نتیجې تر اعلان وروسته د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له خپل دندې استعفا ورکړې ده. دا ټول پوښتنه چې د برطانیې د راتلونکي په اړه وه، د اروپایي ټولنې مشرانو یې د دغه هیواد او اتحاد لپاره یو نقصان بللی دی. نور تفصیل د ملیحا میرزاده په راپور کې.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جون 23مې ریفرندم نتیجه اعلانېدو پس له خپلې څوکې استعفا ورکړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د برتانیې انتخاباتي کمیشن رسمن اعلان کړي چې برتانوي وګړو په اروپایي ټولنه کې د نه پاتې کېدو فیصله کړې ده. د ډیوډ کیمرون په خبره د استعفا فیصله د هیواد نوي مشرتابه په مفاد کې کړې ده. نوموړي نن د خپل دفتر بهر وویل برتانوي وګړو له اروپایي ټولنې نه د تللو په حق کې رای ورکړې، نو پکار ده چې د فیصلې درناوی وشي. نوموړي وویل د هیواد د مشر څوکې سنبالول او برتانیا نوي منزل ته وړل ورته نور مناسب نه ښکاري.
برتانوي ولس د مختلف لار خپلولو په اړه ډېره سپینه پرېکړه کړې ده. همدې ته په کتو زه فکر کوم هیواد د نوي مشرتابه ته اړتیا لري چې د ولس ټاکلي سمت ته یې بوزي. د وزیر اعظم په توګه چې زه هر څه کولای شم په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به یې وکړم چې د هیواد کښتۍ پر مخ یوسم، خو زه فکر کوم چې دا زما لپاره مناسبه نه ده چې نور د دې کښتۍ کپتان یا چلوونکی پاتې شم.
کیمرون چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو کمپینونه چلول، وی ویل چې هیله لري نوی وزیر اعظم به د اکتوبر په میاشت کې خپل کار سنبال کړي. په برتانیا کې د ټول پوښتنې نتیجه ښایي چې 52% برتانوي وګړو له اروپایي ټولنې نه د بیلېدو او 48% د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې. دا تر 1 میلیون زیاتو ووټونو فرق دی. دا فیصله به اروپایي ټولنې باندې سیاسي او اقتصادي اثرات لري چې تر اوسه په 28 هیوادونو مشتمل وه. د دغه خبر له راتلو سره سم برتانوي پاونډ او یورو راپریوتل او د نړۍ په سټاک مارکیټونو کې مندی ولیدل شوه. په عین حال کې د اروپایي کونسل مشر ډونلډ توسک وویل چې د دغه ټول پوښتنې پس هم اروپایي ټولنه خپل اتحاد برقرار ساتلو او له ټولنې د نورو هیوادونو د وتلو مخنیوي ته ژمنه ده چې اوس 28 هیوادونه دي. نوموړي وویل د اروپایي اتحادیې مشران به راتلونکي اونۍ له برتانیې بغیر یوه سرمشیزه کوي او د اتحادیې د راتلونکي په اړه به خبرې وکړي. د برتانیې د انډیپندنس پارټۍ مشر نایجل فراج چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره کمپینونه کول او له کیمرون نه یې د استعفا غوښتنه کوله، د رایو د نتیجې په اړه وویل چې دا د خپلواکه برتانیې شروعات دی. د کیمرون یو اتحادي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې برتانیا په یو نامعلومه سیمه بدله شوه. د برتانیې خارجه چارو وزیر فلیپ هامنډ وویل دغه هیواد اوس تسلسل او استحکام ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره له دې سره د سکاټلند راتلونکي په اړه هم پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا له برتانیې خپلواکي واخلي که څنګه. سکاټلند او شمالي آیرلینډ زیات ووټونه په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او ویلز بیا د وتلو په حق کې رای ورکړې.
د اروپایي اتحادیې اساس په 1955 کال کې په پیرس کې ایښودل شوی و. د دې ګام مقصد د جګړو مخنیوي او په سیاسي او اقتصادي توګه خپل منځي همکاریو او نږدېوالي ته وده ورکولو. دا وخت اروپایي اتحادیه 28 غړي هیوادونه لري چې د خلکو، توکو، خدماتو او پیسو آزاد لیږد را لیک پکې کیږي. احمد شاه زمي دا روپی ټولنې تاریخ ودی او اوسنی حالات ته کتنه کړې.
اروپایي اتحادیه یو سیاسي او اقتصادي ټولنه ده چې بنسټیز هدف یې د خلکو، توکو، خدماتو او پیسو آزاد لیږد را لیږد دی. د دې ټولنې پر رامنځته کول سره غړي هیوادونه نه یوازې په سیاسي توګه نږدې اړیکې پالي، بلکې په اقتصادي ډګر کې هم په همکاري سره خپل اقتصاد ته وده او پرمختګ ورکوي. د اروپا اتحادیه جوړول هڅې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پیل شوې، ځکه چې دغه سیمه خپلمنځي جګړو سخته وځپل. په اروپا کې د جنگ د مخنیوي او د یو سیاسي او اقتصادي اتحادیه جوړولو مفکوره په لومړي سر کې په 1950 کال کې د فرانسې د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر رابرټ شومین ورکړه. تر هغه وروسته فرانسې او جرمني خپل منځي غونډې ترسره کړې چې په نتیجه کې د سکرو او اوسپنې اروپایي ټولنه رامنځته شوه. د دې لپاره په 1950 کال کې د فرانسې په پاریس ښار کې پاریس لوزنامه شپږو هیوادونو لکه فرانسې، جرمني، ایټالیې، بلجیم، هالینډ او لکزمبرګ لاسلیک کړل. دا د اروپا د تاریخ لومړی تړون یا اتحادیه ګڼل کیږي. تر دې وروسته د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو د لا نږدېوالي لپاره یو شمېر نورې لوزنامې هم وسوې چې وروسته یې په 2008 کال کې د پرتګال په لیزبن ښار کې د لیزبن لوزنامې په نامه لاسلیک شوه. اروپایي اتحادیه دا وخت 28 غړي هیوادونه لري. د دې اتحادیه د لا نږدېکت یوه مهمه نقطه واحد سکه رامنځته کول و. د دې لپاره په 1999 کال کې د یورو په نامه نوې کرنسي نړیوال بازار ته راوتل چې دا مهال یې د اروپایي اتحادیه 19 غړي هیوادونه کاروي چې یوروزون ورته ویل کیږي. بلخوا په 1950 کال کې د لکزمبرګ په شنګن ښار کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو غونډه وسوه چې اکثریت پر دې موافق شول چې خپل منځي پولې به له منځه وړي او بې له ویزې به د ټولنې له یوه هیواده بل هیواد ته سفر کولای سي. دا وخت د اروپایي اتحادیه د 28 غړو هیوادونو څخه یوازې دوه هیوادونه لکه بریتانیا او آیرلینډ له شنګن سیمې بهر دي. د شنګن ویزې په اخیستلو سره د اروپایي اتحادیه پاتې شپږ هیوادونو ته بې له کوم خنډه سفر کېدای سي.
احمد شاه زمي چې د روپی ټولنې جوړېدو او د دې پر ودې ته کتنه کوله، اوس راځو د پاکستان چارو ته. تېره ورځ د پاکستان نوموړی صوفي سندرغاړی او قوال امجد صابری جنازې منځو شو په کراچۍ کې. د خپل پلار غلام فرید صابری د قبر خوا ته خاورو ته وسپارل شو. جنازې ته د صابری ورغلو خپلوانو او ملګرو خبردارانو ته ویلي که په پاکستان کې یو وجون کې ته هم سزا ورکړل شي نو د هدفي وجونو د لړۍ به ودرېږي. تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران پر راپور.
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابری مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځاوه. صابری ورستو د خار پاپوشنگر حزیره کې د خپل پلار غلام فرید صابری سره جخت خاورو ته وسپارل شو. د جنازې ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالی د امجد صابری له برکته راغلی او نن د دوی لپاره قوالی ختمه شوه.
سر یہ لاس کتنا بڑا ہے میری نظر میں تو شاید کسی کو
نہیں وای دا زیان څنګه دی زما په نظر کې خو قوالی ختمه شوه. زموږ ځوان کول که هغه حلک یو که جنیا ټول بده دی گواہی ورکي چې موږ ته قوالی امجد صابری راوړي. زموږ ترمنځ قوالی نن ختمه شوه.
قوالی کو لیکر آیا تھا تو ہمارے بیچ سے قوالی آج ختم ہو گئے.
یو بل تن محمد ریحان قریشی چې د امجد صابری سره د کور تګ راتګ هم وو وایي چې کده دی وړاندې یا اوس د کوم کس وژن کې ته یو وار سزا ورکړی شي نو کله به هم بیا دا رنگ پیخی نه رامخې ته کیږي.
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا ہماری فورسز ہاں وہ پولیس ہو
جو صرف دعوائم کی زمین امنیتی ذواکوں نے کہا فوج دے کا پولیس اور خصوصی طور پر رینجرز کو لڑے منی کچرتا یو قاتل کہا دید امجد صابری یا دبی نظیر بٹو وجون کے نوی دیو عام کس وجون کی تک سزا ور کڑی شی سبا بدا سے پیخ مخیتا نرازی
نہیں نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
جنازی لراغلی ہدایت الرحمن نعیمی ویل چی دین اسلام کل ہم چال دیو کس تو وجلو اجازت نور کئی کہا مسلمان وی او کدبل مذہب منون کے
ہمارا مذہب
دیوائی زمون دین منتدا وای چې که هغه مسلمان وي او که د بل مذهب منون کې هغه وجلې شوی وي دا هغه ذمہواری د ټولو ده. نن د ټول انسانیت قتل شوی او دا څه نوې خبره نه ده ځکه چې دا لړۍ د ډیر وخت راسي روانه ده.
نقصان ملا ہے یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے.
امجد صابری په کال 1956 او یم کې د پاکستان مشهور قوالی ویون کې کورنۍ کې زیږیدلی او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت نامتو قوالی قوال وو امجد صابری د پاکستان سره سره د هندستانی فلمونو لپاره هم قوالې ویلې دي د دې پیښې مقدمه د پنځشنبه په ورځ د امجد صابری د ورور په مدیت کې درج کړې شوې چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفې هم شامل کړې شوې دي د سره سره پولیسو د دې پیښې پلټنې هم پیل کړې ویل تر دې د مورته کومه کامیابي نه ده ترلاسه شوې وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو امداد ورکولو سره سره د هغه د بچو د تعلیم خرچه د حکومت لخوا د پوره کولو اعلان هم کړی دی محمد عمران مشال ریډیو کراچی
راپور مورد اردوونکو په پاکستان کې په هنرمندانو وخت په وخت بریدونه شوي دي او د یو راپور تر مخه د کال 2008 نه په دې خوا تر اوسه 14 هنرمندان وژل شوي دي چې ډېرې د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري په دغه اړه نور معلومات د ملیحا میرزاده په راپور کې وو
په کراچۍ کې د کوال امجد صابری وژنې په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان اندېښمن کړي دي دوی وایي که یو خوا دوی ته په دغه شان واقعاتو خپګان وي نو بل خوا د خپل ژوند او حفاظت په اړه هم پریشان شي پښتون سندرغاړی همایون خان وایي داسې پیښې چې هنرمندان پکې پنه کیږي د دوی تشویش سیوا او هلې ځلې متاثر کړي پیخور کے هنرمندا شاز محلیم وای چې د سخت چیکنگ باوجود داسې پیخې را مې سکېدو باندې د هنرمندانو اندېښنې سیوا شي کاغه د پښتونخوا فنکاران وي او کو د نورو سیمو
هغه هنرمندان چې بالکل هغه نه چاته سوای نه چاته نقصان رسوي نه چاته ضرر رسوي نه چاته بد خبره کوي داغې نه باوجود د هنرمندانو یا زموږ د داسې طبقې که هغه سنګر دي که هغه کوال دي که هغه ناتخوان دي که هغه ډراما آرټسټ دي چې کوم نور خلک انټرټین کوي داغې نه باوجود چې کوم دی هغه خلک خپل سروایول په دې خیبر پښتونخوا کې یا په کراچۍ کې یا په پنجاب کې نشي کولی نو دا د ټولو هنرمندانو چې کوم دی نو داغې دپاره ډېره زیاته د فکر وړ خبره ده چې
یو بل پختون سندرغاړی بختیار خټک وای په کراچۍ کې د امجد صابری تر وژنې پس د خار خلک د هنرمندانو د تحفظ غوښتنې لپاره پاسېدلې دي دی وای دغه شانګام اوس په پښتونخوا کې هم ضروری دی
او هغه کې دا کیسه واقعيات چې کیږي مجموعي توګه چې موږ ټول یو پکې خلک او یو ملک خلک نو ډېر زیات ضروري نو زه په خپل ادبي خبرې کې ځای سعید کوم او خواهش به هم دی چې موږ خپل د هنرمندان سره یو ځای شو د پښتونخوا د دې سیمې په ټول ملک کې د غرنګ تحریک شروع شي دا زیاتې خو کم از کم ختم شي
دا هنرمندان له حکومت د یوې مرتبې پالیسۍ غوښتنه کوي چې دا ډول یې د ژوند حفاظت یقیني شي د ډان رسپانې د یو تازه رپورت لمخې د 2008 کال را دغه په پاکستان کې خواوښه ديار لس هنرمندان وجه شبی دي چې د هنرمندانو لپاره تر ټولو خنري خاريه پیښور بللې دي
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی زدهکوونکو سازمان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د حالات په اړه باندې یو سروي بشپړ کړی ده د سروي تر مخه په یادو سیمو کې نږدې د نامنې له وجې ړنګ شوي سکولونو کې 1500 سکولونه لا اوس هم بیا نه دي آباد شوي او په سلو کې پاتیا سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې نشته په دغه اړه باندې تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې وو
د قبایلی زدهکوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز مشال رډیو ته وویل چې د یاد سازمان د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې په 80% تعلیمي ادارو کې د اوبو بجلی او ټاټ غوندې بنیادي اسانتیاوې نشته
او 1500 پورې تعلیم ادارې تباه شوې دي په فاټا کې مختلف ایجنسیانو کې د ټولو نه زیات په ورغځي ایجنسی اپر ورغځي ایجنسی کې تباه شوې دي او بیا ورپسې په جنوبي وزیرستان کې تباه شوې دي بیا چې کم ده په کورما ایجنسی کې تباه شوې دي ورپسې خود دې د بحالې د پاره یا د زموږ چې کم منتخب نمائندگان دي د دوی اس داسې سوچ او فکر نشته د دې طرف ته چې موږ په تعلیم باندې کار وکړو یا د زمونږ د بچو سوال دی یا د بچو مستقبل دی.
د قبایلی زده کوونکو د سازمان جنرال سکرتره سمرینا خان وزیر وایي چې په نږدې ورځو کې د جنوبي وزیرستان د وانی سیمې ځینې سکولونو ته د سروې په غرض ورغلی وه. نوموړی زیاتوي چې د وزیرستان جنکې تعلیم ترلاسه کول غواړي، خو د سکولونو او د اسانتیاو د کمی له وجې زیاتره جنکې له تعلیمه محرومه پاتې شي.
مخبل کزن شدی کنه هغه دغه تکلیف اجنه خپل سکول پریږده، تعلیم یې پریږده، ځکه چې سکول نشته. نږدې دی ته سکول نشته. به وس چې کیمه د حکومتي رشنلایزیشن پالیسی دو په هغه کې دی چې کیم سکولز دی چې په کیمه کې سترنت کام دا یا نور سماسلی دی، نو هغه سکولینه دی بند کوي او یو سکول کې هغه ټول سترنت جمع کوي دی غوال. او بیا هغه نه بعد لیاري دره زوت خطرناک دی چې په لیاري کې ابر درې می مختلف قسمه سلابینه غار درې می، نو په هغه کې غژن کې لکه دره زوت سفر خو نشی کړای.
د زده کوونکو د یاد سازمان یو بل غړی حلیم اورگزای وای که حکومت په قبایلی سیمو کې امن او خوشحالي غواړي نو باید سیمه کې د تعلیم په عام کولو کار وکړي.
تعلیم نه بغیر امن نشرت لای ځکه تعلیم امن د پراډر ضروری دی. او په فاټه کې امن نشته دی بنیادی وجه دا دی چې هلته کې تعلیم نشته دی. حکومت طرف نه هلته کې تعلیم دپاره هیڅ نشته دی، بلکې زه خو به دا ووایم حکومت نه غواړي چې د خلک تعلیم یافته شي.
خو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه څو ورځې وړاندې په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان وکړو او وی ویل چې په قبایلی سیمو کې سل په سلو کې ماشومانو ته د تعلیم ورکول لپاره پوخ عزم کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیر مشر فیلیپو ګرانډي په نوخار کې د جنکو سرکاري سکول ته د مالی او تخنیکی مرستو ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده. د یونیسیر مشر تیر ورځ په نوخار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو پیسې به دوه چنده کړي. خالد خان په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر مشر فیلیپو ګرانډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو لپاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر وخت خیبر پښتونخوا نوخار ضلع کې د جنکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیر مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټول نړۍ ته گند کړی او دا پاکستان حکومت دا افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړی. دا افغان کډوالو لپاره د ټولو نه خ حل دا غوی په خپل رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګان ورکوي او دا واپسې لپاره پیکج به یو په دوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې دا واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کی دي او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کې یو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې خ حالات پیدا کړي. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دي چې دا پروسه به زیات وخت اخلي، نو د افغان کډوالو ملمسیا لپاره دي لږ د صبر نکار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دیرشم جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي، خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکسټنشن دی نو هغه کابینه سره انډر کنسیډریشن دی. سمری چې د سفرون هغه تلی و په نومبر 2015 کې کابینه ته، په دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټنشن ورکړی دی او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټنشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میټنګ کې یا به پرائم منسٹر پی یو ڈیسیژن آلی، نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر ده چې ماشومان دي او ماشومانو له تعلیم پکار دي. زموږ سکولونه ټول کلاو دي د ماشومانو لپاره، کاغه افغانیان دي، کاغه ارسدي، او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو او هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیر مشر فیلیپو ګرانډي په خبر کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان راپور مورد اردن کو درنگ شبیل په پختونخوا کې د ماسپخین 15 بجې کېدون کې دی د دی وخت خبر ناورو د عبدالحی کړه.
په کوټه کې 14 درې کسان وچلی او 25 ټپیان کړی دی. پولیس وایي 14 نن غرمه په لمو چوکی له یو دکان سره نږدې شوی. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د ګوند وایي نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست تر دایرولو وروسته خبرداران ټول دوی د پاناما سادو په اړه د حکومت اقداماتو ته ډېر انتظار وکړ. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې له پاکستان غوښتي چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیار مشر تېر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبرداران ته دا خبره وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت ورځ امکان څرګند کړی چې پاکستان او هند په 2019 کال کې د شنګهای اقتصادی همکاری سازمان کړي جوړېدا ایسي په تاشکند کې د شنګهای سازمان سرمشریز ته د وینا پر وخت نوموړي دا خبره وکړه. افغانستان کې د ناتو ائتلاف غوښتنې ملاتړ ماموریت په اسلامي دور ډر افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسواله بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناتو ویان جنرال چارلز کلیولینډ تیر مازیګر په برسلز کې خبرداران ته دا خبره کړې ده. او تازه خبر ده چې د افغانستان چارواکي وایي چې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په شمخړی کې د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ترمنځ پرایش په نشته سوي چې پکې زیات مرګ جوړه اوښته ده. او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و له ټولنې څخه د وتلو په کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي شاوخوا 25% خلکو له ټولنې سره له ټولنې څخه د وتلو او 40% په کې د پاتې کېدلو په حق کې رای ورکړي. د شام ولسمشر امید علي له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په هیواد کې روسي لخوا د کلسټر بمونو په بیا کارولو تورونو پلټنه وکړي.
مهم خبرونه باور دردونکو سرز اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کې تللی دی او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
اکسپریس رسوان خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو خواز لرونکي فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس سزوی تختول نه داسې ښکاری چې وفاقي او د سن صوبې حکومت د امن پسې کول لپاره کوښښونه ځای شول. سپریم کورټ د لړکی ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخکې لیکي د سن صوبې حکومت د پالیسيانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، خزو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت کو. ادارې زیاتوي مزمتي بیانونه جاری کولو پسې وسلوال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناصل ندی پکار دوی ته سزا ورکول ضروري شوی ده ځکه چې یو وار بیا د ترهګرې په پیښو کې اضافه شوی. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه اولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس سوی تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان و تختید. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پسې وسلوالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کول لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. هم دې لړکی جنگ وان خپل ادارې کې لیکي چې د سین صوبې وزیر اعلی د کبالې د یو فنکار بجنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش پرخه ګرځولې او د راتلونکو خطراتو په اړه یې اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاری کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشران ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانه وي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونه په ځای عملي کار وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل اگر چې د معمول په خده خود دې نه داسې ښکاری چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسب رویه سنوي نه د خپل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوښښونو باوجود د علاج په سهولتونو کې خوال نه راتلل د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاری ورکول او د تجربې ناکامي د پریشانۍ وړ صورتحال دی. ادارې اخیر کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو له پکار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډن ورځپاڼې د پاکستان د نوموړي صوفي صد نرغاړي امجد صابري د وژنې په اړه باندې یو لیکنه خپره کړې ده. دغه شانتي وال سټریټ جرنال امریکا وال سټریټ جرنال لیکلي دي چې امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي نو له همدې کبله په افغانستان کې روسی ایم آی ول سلوته کې په کمیدو دي. د دوړو لیکونو مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې په کې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دینو وایي د چهارشنبې په ورځ امجد صابری پر موټر سایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و، هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابری چې څه ډول سندرې ویلي هغو د دیارلسمې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلي چې شعرونه هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بیلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقونو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابری برید د هغو ټولو کسانو لپاره هم خبرداري ده چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپانه لیکي طالبان چې هسې هم د موسیقي سره جوړ نه دي تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پلو وال سټریټ جورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی ولس هلیکوپترو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. جورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی ولس هلیکوپټر نوي کړي. اوس دغه الوتکې کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی ولس هلیکوپټر خورا مهم دي، ځکه چې د افغانستان غریزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندي نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموی ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډیر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندې دي. وال سټریټ جورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان 650 ایم آی ولس هلیکوپټر درلودلې او ډیرې د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستې وي. اوس د دوی شمیره وسل ویښتو ته راکوزه شوې. یو الوتکه د الوت پر مهال چاودېدلې وه، دویمه د یوې بلې هلیکوپټرې لخوا سهوان په نښه شوې وه او څلور هلیکوپټرې بیا وسلوالو راغورځولې وې. د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
رویټرز خبر ایجنس په راپور کې ویلي دی په ورستیو کې په افغانستان کې ځینې سیکان او هندوان په زور مسلمان نولو ته اړ کړل شوي دي. لیکنه وایي همدا لامل دی چې ځینې سیکان او هندوان اوس غواړي هیواد پرېږدي. دغه راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کړي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی ریپورت کې لیکي چې د روانې میاشتې په اولو کې یو تن په کابل کې یو سیک حکیم جگتر سنگ لغمانی پسې چاړه راوېسته او ورته ویل چې که مسلمان نشي نو به یې وژني. د نوموړي نصیب خو چې هلته موجودو خلکو د دغه تن نخلاص کړو. جگتر سنگ یاد خبری ایجنسی ته ویلي دوی هر ورځ د دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ځکه چې په افغانستان کې امتیازي سلوک او عدم برداشت شیوا شوی دی. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په هواد کې اوس خلک غیر مسلمو ته د انسان په سترګه نه ګوري. ریپورت لیکي چې هندوان او سیکان په افغانستان کې له پیړیو راهیسې اوسېږي او بیلابیل کاروبارونه کوي، خو وړاندې له دومره خطرونو سره نه و مخ شوي. په دغه هیواد کې د هندوانو او سیکانو د قومي اتحادیې مشر او تارسنګ رویټرز ته ویلي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت ړنګېدلو په وخت خواوشا 2,20,000 هندوان او سیکان په افغانستان کې میشت وو، خو اوس یوازې 240 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره یې په کابل، غزنی او ننګرهار کې اوسېږي. او تارسنګ زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې هم وخت په سناس ډول تیرېده، خو په تیرو 15 کلونو کې یې مشکلات ډېر زیات شوي دي. د طالبانو په حکومت کې غیر مسلمه خلکو ته امر شوی وو چې د زیړ رنگ جامې باغوندي. او تارسنګ وای د پخوانی وخت ارمان کوي چې د عامو افغانانو په سیر به ژوند کاوه. اوس ترې جنگ سالارانو او زورواکو جایدادونه قبضه کړي او هر وخت د مرګ او ژوند په کشمکش کې وي. دا ریپورت وایي چې تیره هفته هم په لسګونو هندوانو او سیکانو کورنیو د هلمند ولایت نه کډه کړي، ځکه چې وسلوالو ترې قلنګ غوښتی وو. دا راز په کابل کې چې د دې اقلیتونو د مړو د سوځولو کوم شمشان ګاټ دی، هغه ترې ځنې با اثره خلک د قبضه کولو هڅه کوي او دوی ته ویل کېږي چې د دغه ځای نسخه بویونه خوریږي، نو ځکه دې دغه ځای پرېږدي. او تارسنګ رویټرز ته ویلي چې ځایي خلک یې د اخیری رسوماتو په وخت مړی په کاڼو ولي. بلخوا د افغانستان د حج او مذهبي چارو مرستیال وزیر داهی الحق عابد یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې هواد کې اقلیتونه مشکلات لري، خو دومره نه سمره چې دوی یادونه کړي. نوموړي وویل چې په کابل کې دوی ته نوې شمشان ګاټ ورکړل شوی، ځکه چې د خار په منځ کې د مړو سوځولو د بویونو نه خلکو شکایتونه کړي وو.
د منورشه راپور مورید اوریدونکو، اوس راځو د ماشومانو په اړه باندې، د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو راپور ته. په پاکستان کې ډیر ماشومان چې دي هغه د مجبور دي چې د سکولونو په ځای کار او محنت وکړي، مشقت وکړي. دغه شان ته په سکولونو کې او په نورو ادارو کې هم د دوی د حقونو هغه شان خیال نه ساتل کیږي. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان راپور راکړي.
اوے بند کر اپنی دیدی، سنا نہیں تو نے، میں کہہ رہا ہوں چپ کر جا،
چپ۔
دا مکالمه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د یو ډرامې ده چې پکې یو مېرنې پلار په مېرنې لور زیب و جنسي تېرې کولو نه پس خاموشه کولو کوشش کوي او دړک ورکوي که مور ته د غږ وکړو نو ژو به درله پرېکړم.
اپنی ماں کو یا کسی اور کو تونے بتایا نا، برا کوئی نہیں ہوگا.
دغه ډراما چې نوم یې اوډاری دی د پاکستان د نورو ډرامو نه په دې وجه مختلفه ده چې پکې یو خوا غربت ښودل شوی او بل خوا پکې ماشومانو سره د جنسي زیاتې مسله ښودل شوې ده. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو کارپوهانو او د ژوند مختلفو حلقو سره تعلق لرونکو د دې ډرامې هرکلی کړی دی او ویلي چې ماشومانو سره مخ په زیاتېدونکي د جنسي زیاتې کیسونو مخنیوي لپاره داسې ډرامې او آگاهي پکار ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو غیر سرکاري ادارې د ساحل ویان ممتاز کوهر وایي چې اوډاری ډراما یو ښه کوشش دی، ځکه چې هر کال په ماشومانو د جنسي زیاتې په کیسونو کې زیاتوالی را روان دی. د ده په وینا کال 2015 کې د دې کیسونو شمیر 300 او 700 وو، او سخت کال چې زموږ په کم رپورټ کار روان دی نو د دې شمیر غمجنوونکی دی. ممتاز ګوهر په وینا چې اکثره ماشومان د خپلو خپلوانو یا کور مالت کې د خلکو لخوا د جنسي زیاتې ښکاریږي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې ماشومانو سره د جنسي زیاتې کیسونو شمیر مخ په زیاتېدو ده، کوم چې زموږ ټولنیز خنډونه دي او کومې پیښې چې کیږي نو په هغې حساب خو دا کیسونه مخې ته نه راځي. زموږ د ادارې چې کوم غمجن کوونکي شمیره ده نو د هغې مطابق په سوونو داسې کیسونه دي چې په هغې کې د وینې رشتې ککړ وي. موږ له پکار ده چې دا حقیقت تسلیم کړو چې پاکستان کې ماشومانو سره جنسي زیاتې کیږي او د دې شمیره زیاتېږي، باید چې د دې کمولو لپاره کار وکړی شي.
واسه هدیوی د پاکستان د مطبوعاتو د انتظام ادارې پیمرا 13 میاشت د اوډاری یو ټوک خپرېدو وروسته د ډرامې منتظمینو ته یو نوټس جاری کړی وو او ویلي وو چې غیر اخلاقي مواد خپرېدو په اړه د پیمرا ته جواب ورکړی شي. د څه په جواب کې د ډرامې جوړونکي مومنه دورید وینا وه چې د ډرامې په جوړولو کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستی دی. د دې په وینا چې د جنسي زیاتې په موضوع د پاکستان اولس او بچیان پوهول غواړي چې څنګه ځان وساتي او دا ډرامه د لړکي یو کوشش دی. د ماشومانو د حقونو یو بل کارپوه ارشد محمود په وینا امروزه په بنیاد ستن لس ماشومان د جنسي زیاتې ښکاریږي او دا یو داسې پرهر وي چې یو ماشوم یې هم نشي هیرولی. دوویل چې نه صرف مور او پلار له پکار دي چې د خپلو بچو حفاظت وکړي، بلکې پولیس اهلکاران له هم پکار ده چې په قوانینو ځان پوه کړي او عمل درآمد پرې وکړي.
نو د دې لپاره زیات ضروري دا ده چې معاشره کې آگاهي وي، ماشومانو کې آگاهي وي، مور او پلار کې آگاهي وي او هغوی ماشومانو سره په دې موضوع باندې هغوی له اعتماد هم ورکوي چې یاره که داسې څه خبرې نو تاسو موږ ته ویلی شئ، ځکه چې بعض اوقات ماشومان چوی نو هغی غل پاتې شي او دا غنی چې غنی دا هغی ګناه ده، حالان کې دا غوی په هغه کیس ګناه ني او دا هغه بیا دا هغه په ژوندون باندې لانګ لاستنګ اثرات.
پر راما اوراری کی منیر انومی یو خزه چې د خزو او د ماشومان حقوقو لپاره کار کوي وایي چې موږ له خپل بچو سره په هر موضوع خبره کول وی
ته همي کھل کر ان سے هر موضوع پر بات کرنا ہوگی
او دا به ورته ویل وي چې موږ به څنګه ښه او بد لمس یا احساس کې فرق کوو، ځکه چې چرته څوک د هغې د معصومیت فایده ترلاسه نه کړي.
تاکہ کہیں کوئی پیڈوفائل ان کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا سکے.
رابع اکرم خان راپور تاسو ورده او په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل په نوم د علما یو ټولنې پر ټلویزیونونو د روجی زنو ځانګړو خپرونو او درول غوښتنه کړې ده. د دین عالمانو په فتوا کې ځینې خپرونې له اسلام سره متصادمې بللې دي. تفصیل سراج ظهیر په دغه راپور کې لري.
د پنجاب په خار فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په مشرۍ کې شوې غونډه کې د یاد کونسل او جماعت اهل سنت سل مفتیانو په ګډه د ټلویزیون د روژې پروګرامونو پر ضد فتوا جاری کړه چې پکې ویل شو چې په روژه کې د نشریدونکو د پروګرامونو اکثر برخې له اسلام سره ټکر خوري. د فتوی مطابق د روژې دوران د رمضان نشریاتو په نوم د دینی پروګرامونو کول د پوره جامو ناغوستونکو اداکارانو په ذریعه کول حرام دي. وکیل حکومت او پیمرا غوښتنه شوې ده چې د دې پروګرامونو د نوټس واغستل شي. کله چې مشال ریډیو په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل دی او غړي مفتی سید رضوی نو پوښتل نو هغه وی دی وی په دغه فتوا کې که تاسو وګورئ نو هغه سیزونه په ګوته کړی شوې دي چې د اسلام سره ټکر خوري، ځکه چې داسې پروګرامونه د اسلام په نوم روان دي چې د اسلام سره ناسم دي، لکه د خیراتګرو په رنګ سیزونه غوښتل، ټوپونه وخل یا نور داسې عجیبه عجیبه حرکتونه او خبرې چې بیخي د اسلام سره تعلق نه لري. نو په دغه فتوا کې د داسې پروګرامونو د مخنیوي ویل شوی. دویمه خبر دا ده چې د روژې میاشتې په پروګرامونو کې دی هغه مستند علما کرام را وغوښتل شي چې له اسلامه خبر وي. مشال ریډیو چې کله په پیښور کې د شیخ زید اسلامک سینټر د ډایرکټر او مذهبي پوهان ډاکټر دوست محمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه ویل چې یو طرف ته یوازې پاکستان داسې ملک دی چېرته چې په روژه کې دارنګ پروګرامونه نشر کیږي، نو بل پلو بیا د ټي وي یو اداکار د اقلیتونو په باب لال انجمنه خبره کړې وه، نو ځکه دې عالمانو او مفتیانو دا ګام پورته کړو.
ای په نظر سره ویل شي خو کین پاکستان باندې تبصرې کوي او په اسلامي علومو باندې په اسلامي تواریخو باندې واقعاتو باندې تبصرې کوي. غیر متعلقه موضوع چې وچه څنګه چې حمزه علي عباسی وویلو دا غیر مقابله راشي، غیر د اترسي نو دا په معاشره کې فرقواریت پیدا کوي، دا په معاشره کې یو ذهني فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي. نو دا اسلام او اسلامي تعلیمات او د مسلمانانو معاشره دا چرته هم د دې اجازه نور کوي.
چې مشال ریډیو په دوبۍ کې د یو نیجی ټلویزیون کمپیر نزار یوسف زینا و پختل نو هغه ویل چې فتوا ورکول یوازې د مملکت ذمہ واری ده.
دلته په اسلامي اواد کې ځوان کوم، دلته کې ټول اورس پټي وي دغه پروګرامونه راځي هم دغه څه پروګرامونه بل خبره ده چې هر هغه پروګرام دای ته حلال ښکاري چې دای پکې خپل نه دای در خلکو د ژوند داسې اور سکور کړي دای دنا د ښکاري چې زنانه د وجود چې دغه ټول فلسفي دراغي نه خطر ده. زما په خیال په دې باندې چې کم روشن خیال خلک دي په کار ده چې غي په دې باندې راپاسي او سټیټ ذمہ داری ده، د خلکو نه زیات سټیټ ذمہ داری ده. دلته په وطن کې اوسم او دلته کې هیڅ څوک په تو نه شور کول، دلته په تو کول سټیټ کار ده.
د دې تر څنګه سنی اتحاد کونسل د جمعې په ورځ په جماعتونو کې د دې پروګرامونو پر ضد د بیانونو ورکولو فیصله کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر جنسی باړې سیمې ته ستنشوي خلک وایي له یو کال څخه زیاته موده وشوه خو بچي اوس هم په خیمو کې زده کړو ته مجبور دي. دوی وایي تر اوسه حکومت دوران شو سکولونو د بیا ودانې کار نه دی پیل کړی. دی غوښتنه کړې ده چې د دوی د ماشومانو لپاره د زر تر زره د زده کړې ځایونه جوړ کړل شي. په دغاړه باندې فرحات شینواری نور معلومات راکړي.
د خیبر جنسی باړې خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې وسلوالو د دوی په سیمه کې په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي دي او د سکولونو د نشتوالي او کډوالۍ د لاسه د دوی په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې څه د پاسه یو کال پوره شو چې خپلې سیمې ته ستانه شوي خو تر اوسه د دوی په ورانو شوو سرکاري سکولونو باندې تعمیراتي کار شروع نه شو. د باړې ملک دین خیلو اختر شاه مشال ریډیو یو توای چې ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي.
سکولونه خو جی وران شي وو داسې کار دی په چې ولته موږ په لوکا کې نه دي بس ټینټونه اوس په تلګې ده لکه مو سکول بالکل تمام تباه دی کنه هیڅ هم پکې نشته. خیمه لګېدلې په مو په کې ماشومان لا ډیره سخت ګرمي وي کنه 170 ماشومان دي مستور کې او لا پیل هول جنا کو سکول د اوس شالو شوې لکه اوس پیل حال کنه نو د ماشومان لکه زیاتی ګنورم سی واکې کنه خو موږ حکومت نه اپیل کوو چې بس مهرباني وکړي چې د سکولونه موږ لا زر تر زر جوړ کی.
د باړې کمرخیلو ملک ناصر خان پرې دی وای
ټینټونه وته لګولي چې په ټینټونو کې د ویډ کې ستوګنه لګا مشکله داسې رو چې په ګرمۍ کې تلوندې نوستای باد شي او په سوړ کې چې ګونه عموم سوړی بس نو دغه واجب نه موږ راو درخواست کوو ریکوست کوو حکومت را چې موږ لا ډېم سکولونو باندې زر نظر چې کوم وران شوی دی مقامات چې په هغه باندې زر نظر ته کور شروع کی نو دا به چې ګونه موږ درخواست ریکوست اندې که حکومت موږ را تعلیم ته سہولت رو کوي نو چې د موږ دغه ویډ کې لا په کور کې د کور دننه تعلیم چې ګونه ملو شي دا به احسان
لگی اوس په دینه نقشه کې هر سرکاری پرایمری سکول د دوه کمرو په ځای په شپږو کمرو مشتمل دی. فرحات
شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی. د فرحات شینواری راپور مورده او د شمالي وزیرستان د رزمکو سیدونکو وای لسو میاشتورای سي د وطن کار لپاره کاغذونه جمع کړی دي خو لای هم نه دي تر لاسه کړی دی. وای هم دا لامل دی چې لخپل سیمو تر وتل ورستو په بیا ورتک کې ل ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
شمالی وزیرستان در ازمک ڈویژن در تحصیلونو کې میشته لکونو خلقوای د دوه کالونو نه په انټری سره تګ را تګ ډیر په مشکل کوي او دوی آزاد تګ را تګ نشي کولای ځکه چې د دوی په وینا لا هم دوی تا وطن کارډ یا کلیرنس کارډ نه دی جوړ شوی چې د وزیرستان خلکو ته اوس په واپسۍ کې هر وګړی ته د امنیتی ځواکونو لخوا جوړول شي. تحصیل دو سلیاست خیلو سیدون کې میر کلام خان وای تر ننه پورې د دوی د تګ را تګ لپاره دا انٹری کول نه دی ختم شوی.
په بدقسمتی سره چې در ازمګ ډیویژن خلک انٹری دنن پر نه دی ختم کړی شپې جو و میاشتې شي چې وطن کارت چې کیما ډیټا دو او خوستلې شوی دو خو وطن کارت دی وی چې نن او سبو خلک ته ور کوي خو دنن پر وطن کارت ور کړی شوی نه دی. نو کو وطن کارت د خلک ته ملاو شي دا په ازودی سره تا ګرتا کو دی اول د سر نه دازي پروتي نو په چار وچ میشته خو په ټول خلک نه زوړی دا شی ختم کړی شوی وای چې انٹری نه وای کوي نو بیا وطن کارت په ټیم د خلک ملاو شوی وای بل طرف ته بیمورون خلک کوړه پیرته سره ریسور دی.
علی خان وای دوی چې کله ناروغ جوړ شي نو در ازمک نه بنو تر اوړلو لپاره پریشان وي ځکه چې په ایمرجنسی کې ورته انټری نه کیږي او کله کله خو په هفتو کې هم نه وشي.
دغه کوم نه نشته دغه مسله د ډیر جو تکلیف دی ورته شامل نه انټرمنټ ته هم شي کومړې ګړې و شي هغه مسته ته چې یو راځي وطن سره خوړه تا وسپوري او بل بس په لیار باندې مړ شي دغه نه چې وتاي نه شي انټیز نه شي.
ګل اعظم وای نیمایي کډوال واپس راغلل خو دوی چې دا اول نه حلتا میشته دي د کلیرنس کارډ نه محروم دي.
سخت حالات برداشت کړي اغه د تیرې دوی کولنه د یو غره د بل غره سره نه انټری کی او پاغه انټری باندې رودریمي او د انټری د خبرولو د معلوماتو د ورکولو د پوره د ټلیفون ډیر ضرورت وي خو چې سب ډیویژن رزما کې واده سیمه د شپه د ټلیفون سہولیت نشته کا یو نیم انټری د وشي هم به چانس اغه د ټلیفون د نه هونه په وجه باندې چې تبر سره خبرې په توګه خپل انټری ټیم هتیری وي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل نو دوی وویل رزمک بریګیډ په دې کار شروع کړي او دا غوی په وینا سلويخ فیصد کارډونه مکمل شوي خو د نوموړي په وینا دغه کارډ د کلیرنس لپاره د ډیرو مرحلو نه تیریږي او د رزمک ډویژن خلک په سیمه کې پاتې دي چې ور باندې کور په کور ګرځي نو دغه عمل لږ وخت اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس د روژه د ځنګړې للی وخت راغلی دی. نن به واورئ چې روژه څه ډول عبادت دی. ولې دا ویل کیږي چې روژه یوازې د یوازې د خدای لپاره ده؟ په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکړي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد او حدیث شریف څه مطلب دی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ عز و جل نا روایت کی او قدسی حدیث دے پہ بخاری او مسلم دوڑو کی راغلے دے چې اللہ عز و جل فرمائی کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنہو لی وانا اجزی به. دا انسان او دا ابن آدم ہر عمل دا حاغل پارا دے خو یوازی روجہ زمال پارا دا او زد روجہ ثواب ورکوما. اشکال دا دے چې اعمال چې دی صالحہ
دا ټول د الله جل جلاله لپاره کیږي. نو د روژې تخصیص ولې الله عز وجل کړی دی چې یوازې او یوازې روژه زما لپاره ده؟ نو دا یو مهمه پوښتنه ده په حقیقت کې. د دې څو وجوهات دي. لومړۍ وجه دا ده چې که زکات د خلکو په مخ کې ورکې خلک به ووایي چې دا ډیر سخي دی او خامخا د هغې اثرات معلومیږي. که بل څوک یې ونه وایي چا چې تانه پیسې اخیستي هغه وایي چې والا دا سړی ښه سړی دی. که منځونه اوږده اوږدو کې د خلکو په مخ کې خلک وایي چې دا شیخ صاحب دی او ښه سړی دی او صوفي صاحب دی. خو روژه داسې یو عمل دی چې تر څو پورې ته ونه وایې نو بل څوک په دې باندې نه خبریږي او نه پوهیږي. نو په دې کې د الهیت او خالص د الله جل جلاله کیدلو چانس زیات دی. بله وجه دا ده چې د هر عمل اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی. لکه په بل حدیث کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف له. هر عمل د بنی آدم چې دی په هغه کې اضافه ورته کیږي او د هغې اندازه معلومه ده، یا لس چنده یا سل چنده یا اووه سوه چنده. الا الصوم، یوازې د روژې نه پرته، چې روژه داسې عبادت دی چې د هغې اجر یوازې الله تعالی جل جلاله په خپله ورکوي چې څه خوښه شي. درېیمه وجه دا ده چې په سابقو امتونو کې او نورو هغه قومونو چې شرک کړی دی په ټولو انواع عبادت سره شرک کړی دی، خو په روژې سره چا هم شرک نه دی کړی. روژه د الله نه سوا د بل چا دپاره نه دی نیول شوی. چې یو سړی وایي چې ولا زه درسته ورځې نارم په دې خاطر باندې چې پلانکي سړي ته نږدې شم، دا کار نه دی شوی. نو په دې خاطر باندې روژه یوازې د الله عز وجل لپاره ده او الله عز وجل د خپل علم او فضل مطابق د دې اجر انسان ته ورکوي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوردونکو د خبرونې خري شیبو تر رسیدلیو د عبدالحی کاکړل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
کوټه کې 14 درې کسان وشلی او 25 ټپیان کړي دي. پولیس وايي 14 نن غرمه په لمو چوک کې له دکان سره نشتې سوي. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د ګوند ویان نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست دایرولو وروسته خبر اعلان تول د پاناما اسناد په اړه د وافاقي حکومت د اقداماتو انتظار وکړي او اخر مجبور سول چې انتخابي کمیشن او عدالت ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیار مشر تېر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبر اعلان کول دا غوښتنه له چارواکو سره سره له وسلوالو وبخښي لسه هم کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر ورځ امکان څرګند کړ چې پاکستان او هند په 2019 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. په تاشکند کې د سازمان سرمشریز ته د وینا په وخت کې موړول چې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره باید دواړه هیوادونه هرو مرو ټاکل شوي معیارونه پوره کړي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوښتنې ملاتړ ماموریت وايي اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو ویان د جنرال چارلز کلیولند تیر مازدیګر په برسلز کې خبر اعلان تول افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې چې له کبله دا ډله اوس د تیښتې په حال کې ده. د تازه خبر وايي چې د کونړ امنیتي مسولین وايي د سرکانو ولسوالۍ په شونګړې کې د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تیره شپه نشته سوي چې په کې دواړو خاورو ته مرګ ژوبله وشوه ده. د کونړ شونګړه د ډیورن په کرشه پرته سیمه ده چې له کرشه بلې غاړې ته د مومند ایجنسۍ پرته ده. په دې نشته کې د پاکستاني طالبانو او افغان طالبانو دواړو ته تر لسو زیاتو کسان پکې وژل شوي دي. د برتانی وزیر اعظم ډیمټ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و له ټولنې د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي شاوخوا 25% خلک له ټولنې څخه د وتلو او 43% پکې د پاتې کېدو په حق کې دي. د شام اپوزیشن عمومي ډلې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې په هغه هیواد کې د روس لخوا د کلسټر بمونو په بیا بیا د کارولو تورونو په لټه کې.
مهم خبرونه مو اوریدوم د سر زمند خبرونه وخت پای ته رسید. خپل قربا شاین بنری د خبرونو بیان عبدالحی کاکړ او زمون ټکنیکی مرستاله ساقه میری ته اجازه ورکړه ک په دغه چپو پاتې شوې د ډیوا ریډو نشه تورې دیشه د الله پامان.